مریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید-19 معاینات کوي، د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووید-19 درملنې لوود دېرش مرکزونو اوس یوازې لس مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ، د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدراعظم لومړی سفر دی. لبنان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او پلان خونسا کړی چې پر شیاو بریدونه وکړي. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوی نن خبري غونډې ته په بیروت کې وویل داعش خوشتل د بیروت په جنوب کې هم مهاله درې ځانوژونکي بریدونه وکړي چې مخه یې ونیول شوه. د بیروت جنوب د حزب الله شیعه ډلې پیاوړی مرکز دی. دا ډله له ایران سره نږدې اړیکې لري. اوکراین له خپلو اتباعو غوښتي دي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دي له دغه هېواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له تیري سره شایي کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2013 کال د اسرائیل مخې په دغه هېواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثر یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي. لویدیځ وایي چې شایي روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لمړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په 40مه اوور کې 215 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د دې په ځواب کې په پیل کې د بنگلاديش ټیم خراب ولوبید چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو تر دې وروسته د بنگلاديش نور لوبغاړي اوټ نشول او ټاکلی هدف یې بشپړ کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره دوی نور یو ورسنۍ او دوه شل وره لوبې وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 1. هرات اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 4. مزار شریف اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8. او جلال آباد هم اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
طالبانو بامیان ته یو نیم سر وسلوال استولی. دا به هم واوري چې دوی په کابل کې خپل وسلوالو ته امر کړی چې په چا ډزې ونه کړي.
که خدای جل جلاله ما کړ تر برید لاندې راځي، په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاعي حق لري.
د اوکراین مسله تعقیب و چې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره لید کاتل غو کړی او د هلمند کبانو فارمونو ته مور بلو.
دا غوښمن چې ټول چې مثال بیا ته د روزي بیا مور سره
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره کتنه کې دا خبرې اندېښمنونکي او پارونکي وبللې. ښاغلی متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلې وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتری شوانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاین ته ویلي د څرګندونې له حقیقته لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبورا لاین کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت 1500 وسلوال بامیان ته استولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د دې ځواکونو د لیږلو هدف په بامیان کې د یوې تازه لوا جوړول دي. بل لور ته د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې ځواکونو هدف د خلکو ویرول دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل په بامیانو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو نوې لوار رامنځته کیږي نو ځکه د غزواکونه یاد ولایت ته استول شوی دي.
د مشرانو د مصلحت او د اړتیا له مخې یو لیوا د بامیانو لپاره ځانګړی شوی وه. بامیان د یو ولایت په توګه حق لري چې یو لیوا ولري. دا پریکړه د شک او یا د عملیاتو لپاره نه ده شوې. بامیان هم لکه د نورو ولایتونو په څیر زموږ تر کنټرول لاندې دي او کوم جدي خطر یا ګواښ سره مخ نه دي.
خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق وایي طالبانو د دې ځواکونو په استولو سره د خلکو ترمنځ ویره خپره کړې ده. ښاغلي محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې ورځو کې چې 1500 ځواکونه د پکتیا له تندر قلو اردو څخه بامیان ته استول شوي او په یکاولنګ پنجاب او ورس ولسوالیو کې ضربتي ځواکونه مانور ترسره کوي د خلکو ترمنځ ویره رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه د بامیان هزاره ولس د طالبانو پر ضد کوم کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تر دې وړاندې پنجشیر، بغلان او بدخشان ولایتونو ته هم ځواکونه استولې دي. که څه هم طالبانو سلګونه ځواکونه شمالي ولایتونو ته استولې دي. تازه یو غږ چې ویل کېږي د پخواني نظام د جمهور رئیس د مرستیال امرالله صالح دی په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې د ځواکونو د همغږي کولو خبره کوي خو دا نه وایي چې کوم ځواکونه. هڅه مو وکړه دا تایید ترلاسه کړو چې دا غږ د ښاغلي صالح دی که نه، خو بریالي نه شو. د طالبانو دفاع وزارت په داسې حال کې د دې ځواکونو له استولو مخه د بامیانو د امنیت ټینګښت یادوي چې د طالبانو د 203 منصوري قل اردو د 15 لوا قمندان ملا محمد شیرین بامیان ته د 1300 ځواکونو د رسیدو په مراسمو کې ویلي چې یو شمیر وسلوالي ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د بامیان په شمول د یو شمیر ولایتونو د ناامنه کولو په هڅه کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي په بامیان کې لوا جوړو. بلور ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یوه استولې پنځه مادې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړوونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کېږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پوراپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د غزنې او پایری پر مهال په هیڅ چا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي، په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چا په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او له ټولو مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه مادهیز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړوونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بې ګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل شوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پدازو کې وبسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښي عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای کڅه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې به لابلې ډډې او سرغړوونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي، ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تېرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی، خو د کابل سربېره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي، چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وایي چې وویل چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي، دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي، هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستمې تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي، افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحد ایالاتونو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیست بندیز ولګاوه. د دې وزارت لخوا یو خبر پاڼه کې لیکل شوي، دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په هدف کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیست بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دا محدودیتونه یو اړخیز او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته یې د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري یې د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم لدې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندې دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمې خوندې او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله تل منځ تلو له ګواښ سره مخ ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس د نړۍ یو مهمه موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. امریکا دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسیې د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسیې او اوکراین د لانجې سیاسي حل لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریک کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیا خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوې جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن ویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خړیالي وزیر دره خوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په یوه لسم ورځ هم روان دی. د پیټي مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنې ونه منل شي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو د دې لاریون کره نیټه ونه شوده.
لانګ مارچ کاټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچۍ کې د فبروري له 14 پیل شوې پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلګ هم مرزي علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی له څه باندې 14 میاشتو رئیس د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زنداني دی. نن د اروپا د لیګ د اتلولیو په ترڅ کې نن شپه دوی لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید به د انګلستان د مانچستر یونایټډ کوربه وي او بل لوبه د بنفیکای پرتګال او د آیکس امستردام ترمنځ چې آیکس امستردام به د دې لوبي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کی مهر کله کو هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 318 فرمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسؤل د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بډرونه بند شوله ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر تله باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماهیان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو ګزاره کوي وروره.
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي د ګریشو کندهار اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده، دا په خېدو کې دوی مخ ته ګرځي. د نورو خلکو
دغه ځو نقطه سولې چې مثال بیا هلته دی ورځي، بیا موږ دغه والا ولسوالۍ خلک راځي، بیا هغه په پره کې مساتي، بیا موږ ته راوړي، بیا موږ درته ورور توضیح کوو. سره
د هلمند زراعت مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 318 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسؤلان زیاتوي چې د کبانو دا فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د ښه عوایدو تر څنګ یې ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت له لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت د تاسیس د پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بېلابېلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، کانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 340 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤولانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر مهال رامنځته شو او په بېلابېلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
رحمان يم ول انګرهار ولې د غانو ولې سره د وانن ستاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي او انګرهار کې د غانو ولې سره په وزیر تنګ سیمه کې کورونا هلکو بمباره نوران کړه د وانن چې د ماغه خور شي او د طالبانو مشرانو موږ سره کومک پیچې مدرسې او جماعتونه جوړ شي زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي زموږ خلک ډېر غریبانان دي زه غواړم چې مرسته وشي
ازادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي او سلامونه نه بعد د سرکانو ورسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې ده دا کلي ولي روغ روغ کلي ولي مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی په دې ظلم دی د ازادۍ رډو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زمونږ دا آواز ورسوي مخکې انګریزانو وسداره به د انګریزانو راته جوړ شوي دي د طالبانو مشران دې په دې غم وکړي دا ولې کې دا خو یوه ورځ نه ده دوه ورځې دي وطن یې راته شړ کړو وطن م ولي وطن یې را در په در کړو ولې کوي منګه دا 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 آواز موږ دنیا ته ورسوي ظلم موږ سره کیږي دا ټول بار د مخلوق دي دا موږ دا واوري دا بار دنیا د خلک دا موږ دا آواز واوري موږ سوال ظلم کیږي
زه محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د زدي رډیو ته دا پیغام پریږدم کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه تام دغه د مرکز لشکرګاه سړک ډیر خراب دی ډیر کندې هغه د مینو کندې تر وسه پرې ماس خراب پات دی زه د طالبانو د ولرپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې هم دغه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي نور د مسافرو لپاره ښه رفتمات اور باندې
ذکر الله کونړ ولایت مروري ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتمان نشر کوي موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي دا چې خلک د سخت فقر لوګي سره مخ دي کله به دا شل کیږي چاته به ورکول کیږي تر اوسه خو هیڅ کوم بشري مرسته موږ ونه لیدله دا
دلته د موږ په دغه ځای کې دغه د کوټسنګي په سیمه کې موږ وسیږو دلته دغه مرسته چې ویشل کیږي دغه خلکو ته مستحقینو ته نه ویشل کیږي مستحقینو ته نه ویشل کیږي او هغه چاته ویشل کیږي چې هغې په طالبانو کې وخت تیر کړی وي یا د طالبانو فکر ولري یا د طالبانو سره شناخت ولري هغه خلکو ته ورکول کیږي اسلامي امارت نه موږ ته غوښتنه دا ده چې دغه مرسته باید مستحقینو ته ورکړي څو ورځې مخکې کوم میدان هوایی کې مرستې ویشل کېدلې جرمني هیواد مرستې کړې وي هغه خلکو ته ورکولې هغه ولې هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت تیر کړی او په طالبانو کې وي
زاد الولید هلمند ولایت څخه خبره کوم دا کم کسانه چې په رادیوګانو کې چیغې او بغارې وایي چې موږ ته مرسته نه را رسیږي موږ ته دا مستحق کسانان ته نه ویشي دا غلطه خبره ده د وزې عمارت ته خلکو نوم وربدې وروره ټول مستحق کسانان ته د عمارت د مجاهدینو په واسطه سره رسیږي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ته سلام وایم کارکوونکو ته د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبند د منطقې څخه خبره کومه باید موږ دا پیام د طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقې ته هیڅ توجه نه ده سوې خلک یې ډېر در بدرې دي له خشکۍ سره مخامخ دي وسلام
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشر کړي د پکتیکا ولایت د سوادي هاموزي د معلمانو د شپږو میاشتو محشات پاتې د هنی د اجرا کړي کله وایي چې بودیجه نسته کله وایي چې روپۍ نه دي راغلې کله څه وایي کله څه وایي موږ ته بانې کوي موږ زحمتونه کړي د شپږو میاشتو محشات مو بند دي نه هجرا کوي له سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي.
دا وصله پارس مالخوا هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې درسره